Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هر کله کوم زه اسمت ساروانم د خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې مشر د دوشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې افغانستان د ملګرو ملتونو د اقلیم په نړیوالو خبرو کې شامل کړئ شي، ځکه چې سخت اقلیمي شرایط او د اوبو کمښت د افغانانو پر ژوند او اقتصاد ژور اغیز کړی دی. تیر کال د طالبانو یو پلاوی د آذربایجان په باکو کې د اقلیمي بدلون د 9 نړیوال کانفرنس په غونډو کې د څارونکو په توګه ګډون کړی و، خو دوی رسمي ګډونوال نه و. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر متیو الحق خالص وویل چې له 2020 کال راهیسې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د چاپیریالي پروژو څنډېدا افغانانو ته پراخ زیانونه اړولي دي. نوموړي څرګنده کړه چې غواړي افغانستان د 6 د اقلیمي بدلون په 10 نړیوال کانفرنس کې چې په برازیل کې جوړیږي برخه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه هیواد ولسمشر مسعود پزیشکیان دا مهال افغانستان ته د سفر کوم رسمي پلان نه لري او په دې اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د نیک نیت له مخې کړې وې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل بقایی په تهران کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د ولسمشر لخوا د کابل د سفر په اړه وروستۍ څرګندونې یوازې د ښه نیت شخصي بیان و، نه دا چې کوم رسمي یا د مهال ویش پر اساس کوم سفر پلان شوی وي. بقایی دا خبره وروسته له دې وکړه چې ولسمشر پزیشکیان د یکشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وویل چې دی چمتو دی کابل ته سفر وکړي، څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په تاریخ کې نوی باب پرانیسي. د بشري حقونو سازمانونه وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو اعدامونه په زیاتېدو دي او دې وضعیت د عادلانه محاکمو او له اقلیتونو سره د چلند په اړه پراخې نړیوالې اندېښنې پارولې دي. د ایران د بشري حقونو بنسټونو راپور ورکړی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند اعلان وروسته یوازې په یوه میاشت کې لږ تر لږه 15 بندیان په ایرانی زندانونو کې اعدام شوي دي. د هنګاو په نوم د بشري حقونو سازمان د معلوماتو له مخې په اعدام شویو کې 6 افغان اتباع و، خو د دوی نومونه او د قضیو جزئیات څرګند شوي نه دي. په پاتې اعدام شویو کسانو کې 15 لوران، 12 ترکان یا آذریان، 12 کردان او 6 بلوچان شامل دي. همداراز 6 تنه د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام شوي، خو دا نه ده څرګند چې آیا په هغوی کې کوم افغان هم شامل وو او که نه. ملګرو ملتونو له ایران څخه وغوښتل چې اعدامونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر فولک تروک پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل چې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او له دې هېواده غواړي چې د اعدام سزاوي سمدستي بس کړي. په اعلامیه کې راغلی ده چې تر دې دمه په روان کال کې په ایران کې د اعدام سلګونه حکمونه اجرا شوي دي، ښیي چې وضعیت څومره اندېښمنوونکی دی. هغه په دوام کې په ایران کې د اعدام د سزا د فوري درولو پر ضرورت ټینګار وکړ. په ظاهران کې د بسیج په نوم د ایران د رضاکار ځواک د اډې قومندان وشل شوی دی. د سپای پاسداران د ځمکنیو ځواکونو د قدس سیمه ییزې اډې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې د دې ځواک د یوې اډې قومندان په یوه تروریستي برید کې وشل شوی دی. د دې اډې په خبر پاڼه کې د وشل شوي کس نوم جواد کریم کوشته بلل شوی او ویل شوی چې نوموړی د یکشنبه په ورځ د زاهدان ښار د شیر آباد سیمې په امام هادي جومات کې د لمونځ کوونکو د امنیت د ساتنې د ماموریت په مهال وژل شوی دی. نن سه شنبه د شپږیزې لیګ په لسم پړاو کې دوی لوبې کیږي. پرون هم دوی سیالۍ وشوې. لومړۍ سیالي د بوس ساتونکو او بندي امیر شمارانو لوبډلو ترمنځ وه چې بندي امیر لوبډلې د دریو ویکټونو په توپیر بوس ساتونکو ته ماتې ورکړه. دا د بندي امیر درېیمه بریا وه. بله لوبه د مس عینک اتلانو او سپین غر پړانګانو ترمنځ وه چې سپین غر د 500 منډو په توپیر وګټله. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د افغانستان د جلا وطن شزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ لپاره یو نوی طرح اعلان کړ چې دا د هغو لوبغاړو لپاره یو مهم ګام بلل کیږي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له خپلې لوبې څخه بې برخې شوي دي. د آی سی سی د راپور له مخې چې پرونې پر خپل ویبپاڼه خپور کړی د جلا وطن افغان لوبډلې کپتانی ناهیده چپان د کرکټ د نړیوالې شورا نوې طرحه له هیجانه ډکه وبلله او ویویل دوی له کلونو وروسته په لومړي ځل دا احساس کوي چې لیدل کیږي. دا یوازې د کرکټ په اړه نه ده، دا د دوی د هویت د بیرته اخیستو په اړه ده. زمو شغله آزادی رادیو آوری او چاټ کلکوی چې له پاکستان به د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټک شي. یو شمېر افغان کارګر وایي بهر ته د کارګرو د استولو پروسه شفاف نه ده. ملګری ملتونه وایي چې سخته وچکالی سشکال دوبی د زرګونو افغان کورنیو ژوند ګواښي. د خوست کروندګر د خپلو هندوانو لپاره د بازار غوښتنه کوي.
پاری کوو مزداران وردنه سو وبکه لګو کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کم شي. له حکومت څخه مدا خیله ده چې سړی خونی ورته پیدا کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې په تیرو لسو ورځو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته په بیرته راستنو شویو کسانو کې درې نیوي سلنه جبري استل شوی دي. دغه سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي چې د جولای له 18 تر 20 نیټې پورې له تاجکستان څخه تر زرو ډیر کسان افغانستان ته بیرته ستانه کړل شوی دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې له تاجکستان خپل هیواد ته ستانه شوی د افغان کډوالو د جبري استلو د سیاتوالي راپورونه تاییدوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو افغان چې په دې ورستیو کې له تاجکستان افغانستان ته راستل شوی وایي چې دای د قانوني اسنادو د لرلو سربیره له خپل کار ځای نیول شوی او بیا افغانستان ته استول شوی دی. د چې په کابل کې ځوان کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې کورانه ایلا هم په تاجکستان کې پاتې ده.
به شکل اجباری دیپورت شده. توقعی چیز ما نداشتیم در حال که ما سند رسمی داشتیم از دولت تاجکستان.
موش یه پزور راویستلو. په داسې حال کې چې موږ دا تمه نه درلوده او د تاجکستان له دولته مو رسمي اسناد درلودل. کورنۍ مې هلته ده، زړه مې ډېر نارامه دی. موږ په کابل کې هم ستونزې لرو ځکه دلته کور نه لرو، قیمته دی او پیدا کېږي هم نه. زه اوس د خپلې خور په کور کې اوسم، د دې کور هم تنګ دی، ستونزې ډېرې دي. په کابل کې کار هم نشته او روزګار په سختۍ تیریږي.
بلخوا په تاجکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک سوای دی. له دې ډلې یو افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي.
انتظار دی دا روز پنځه روز بیشتر از 3-4 هزار نفر رفتاش. فقط د 3-4 صبح می خوایم که تاریکی باشه د پیش امنیت.
په تیرو دو اونیو کې له 3-4 هزار ډیر خلک تللی دي. دوی سهار وختي کله چې چاروي د امنیت ریاست ته نږدې ورغواړي او بیا یې پاسپورټونه ورکوي، د موټر چلوونکي مشخصات اخلي او ورته وایي چې پولی ته بوسي. کوچنی ماشومان یې یرغمل کړل او د دوی کورنیو ته زنګونه ووهل چې دوی ورشي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې په تیرو لسو ورځو کې له تاجکستان نه 1,01,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د جولای په 28 په یو راپور کې وویل چې د دې کسانو 93% چې د جولای د 18 او 20 ترمنځ د کندوز ولایت د شیرخان بندر له لارې اوختي له هغه هیواده په زور ایستل شوی دي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړي چې دا راپور د یو سلولاس راستن سویو د مرکو پر بنسټ جوړ شوی چې ډیرای د تاجکستان له پلازمینې دوشنبه او سغوت ولایت استانه سوی وو او ډیرای اراده درلوده چې کابل، بلخ، هرات او بغلان ولایتونو ته ستانه سي. آی او ایم زیاته کړي چې 9% کسانو ویلي چې دوی تاجکستان ته د کار کولو یا په افغانستان کې د خپلو دندو د لاسه ورکولو له امله تللي وو. 42% ویلي چې دوی هلته بل هیواد ته د سفر لپاره او 14% د خپلو کورنیو د لیدو لپاره تاجکستان ته تللي وو. وړاندې راغلی چې د کډوالو نړیوال سازمان د تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د احتمال په اړه د راپورونو له خپرولو وروسته د کندوز ولایت په شیرخان بندر کې د خلکو د تګ راتګ د څارنې او ثبتولو لپاره یوه ډله استولې او له دې لارې د خلکو د تګ راتګ څارنه کوي او د کډوالو د تګ راتګ اړوند معلومات راټول او تحلیلوي. له دې مخکې د جولای په 19مه د تاجکستان دولتي خبری آژانس خاور د دغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو د مطبوعاتي مرکز له لوري د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي و چې یو شمیر افغان وګړي د یو لړ سرغړونو د ترسره کولو له امله ایستل شوي دي. د راپور له مخې په یادو سویو سرغړونو کې د مخدره توکو قاچاق، د سخت دریځو ایدیالوژیو ترویج، د پناه ترلاسه کولو لپاره د جعلي اسنادو او معلوماتو چمتو کول، د کډوالۍ د قوانینو سرغړونې، د دریم هیواد تابعیت درلودل او د مخدره توکو د قاچاق لپاره د ترانزیټي لارې په توګه د تاجکستان د خاورې کارول شامل دي. خدای داوی په تاجکستان کې د ګڼو میشتو افغانانو لخوا رد شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې لا هم د تېر جمهوري حکومت د سفیر ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي، د رسنیو څانګې یوې مسؤولې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی له تاجکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د مخنیوي او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو د تاجکستان له حکومته یې لا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت په خبره شاوخوا 13,000 افغان کډوال په هغه هیواد کې ثبت شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان لخوا له تاجکستان نه د افغانانو ایستل په رسمي ډول په داسې حال کې تایید شوي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم افغان کډوالو د جبري استنولو څپه په بې ساري ډول زیاته شوې ده.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو لا ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوایي ګومان کیږي چې پر راتلونکو میاشتو کې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دغه دفتر ویلي له دې کبله چې د پاکستان حکومت د پی آر کارت لرونکو د اوسېدو موده نه غځوي، احتمال شته چې د دې ډول کارتونو لرونکي ژر له پاکستانه وایستل شي. په پاکستان کې د کابو 1,400,000 پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د جون په 1 پای ته رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ستنولې لړۍ پیل کړی او په شدت روانه ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان کړی چې په راتلونکو میاشتو کې ښایي له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شي. دا دفتر په یو بیان کې چې 1 د جولای په 20مه خبر کړي، په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیون پی وار کارت لرونکو ته اشاره کړې چې د پاکستان حکومت د مودي د نه تمدید پریکړه کړې. و چا وایي چې همدا پریکړه د دې زیاتوالي لامل ده. و چا ویلي د روان 2015 کال لپاره د جولای تر 19مه 15,00,000 افغانان هیواد ته ستنه شوي چې په دې کې څه د پاسه 2,00,000 له ایران راستنه شوي. په بیان کې راغلي چې که څه هم په وروستۍ 10 ورځو کې له ایران د راستنیدونکو په شمیر کې تدریجي کمښت لیدل شوی، خو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د همدې میاشتې تر 19مه د هغه افغانانو شمیر چې له یاد هیواد ستنه شوي 4,60,000 کسانو ته رسیږي. په بیان کې راغلي چې خایدا کمخت ایران او افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستۍ خبرو پایلوي. و چا ویلي د غراس دروان کال لپاره د جولای تر 19مه 3,60,000 افغانان له پاکستان استانه شوي. دا په داسې حال کې چې پاکستان په ورستۍ کې له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ خورا تیزه کړې ده. په دې هیواد کې میشت یو شمیر افغانان وای پاکستان لیوي خو د افغانانو په وړاندې د ویزو تمدید بند کړي او لبل اخوای د دوی د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړي. په پاکستان کې میشت زیات شمیر هغه کسان چې نورو هیوادونو ته د تک کیسونه لري تر ډیره په ویزو اوسیږي، خو د تیرې جون له 16مې وروسته د دوی د ویزو تمدید بند شوی چې لامل یې په دې هیواد کې میشت زرګون افغان پناه غوښتون کې له سختو ستونزو سره مخ شوی. که څه هم پاکستان په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ظاهرا ویل کیږي چې د افغان پناه غوښتونکو د کیسونو نامعلوم برخلیک پاکستان اړ کړی چې کیس لرونکي کسان افغانستان ته ریپورت کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل روسي راپور کې ویلي افغانستان تر استانه شوی او شمیر کسان د طالبانو تر ولکې لاندې لشکنجي ناوړه چلند له غیر قانوني توقيف او د شخصي امنيتي ګواښونو سره مخ شوی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګری ملتونه وایي چې سخته وچکالی د تودوخې بې ساري لوړه درجه او د وښو او ورشوګانو د کمښت خطر سش کال دوبه د زرګونو افغان کورنیو ژوند ګواښي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اقلیمي ناورین له عواقبو سره لاس او ګریوان دی. د چاپیریال ساتنې چارو پوهان بیا وایي له اقلیمی بدلون سره د افغانستان د جوړښت د پیاوړتیا په برخه کې بې غوري کېدای شي د خلکو د ژوند او د هیواد د راتلونکي لپاره نه جبرانیدونکي پایلې ولري. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړه چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالیو، بې ساري ګرمۍ، د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا په یو راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 20مه یې خپور کړی، د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستمونو شبکې د معلوماتو پر بنسټ د څړځایونو د خرابېدو په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې د تودوخې لوړه درجه او کم بارانونه ممکن د وښو او شنو ځایونو د سخت کمښت لامل سي. د اوچا په ټکو دا مسله په ځانګړې توګه له جولای تر سپتمبر میاشتې کولای سي چې پر مالی برخې شدید فشار راولي او پر دې برخې د تړلو کورنیو ژوند وګواښي. راپور کې وړاندې راغلي چې په ورته وخت کې د افغانستان ډیری سیمې به له منځنۍ کچې پورته غوښتنو سره مخ سي چې د وچکالۍ یو اندازه راکمولی سي، خو په ټکو یې د سیلابونو خطر به نور هم زیات کړي. د راپور له مخې د جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ ورښتونو او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخې کې تیره سوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلې کېدو له درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت له امله د اندېښنې وړ نښه ده. وړاندې راغلي چې له دې مخې د مې میاشتې تر پایه د خاورې رطوبت کې د پام وړ کمښت طبیعي ورښتونو پورې تړلي د غنمو پر حاصلاتو مستقیما منفي اغیزه کړې ده.
یو شمیر افغان ځوانان په تیر بیا مسلکي کارګران وایي سره له دې چې په هیواد کې دننه او ورڅخه بهر د مسلکي کارونو تجربې لري، خو د دوی په ادا له افغانستان بهر د کارګرانو د لیږلو په بهیر کې شفافیت نشته. د افغانستان د کارګرانو ټولنه هم بهر ته د افغان کارګرانو د لیږلو په بهیر کې د شفافیت د نشټوالي د تاییدولو ترڅنګ د طالبانو له حکومت غواړي چې دې مسالې ته توجه وکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
ټول ورځ چې وکي دومره ځوانانو مزونونه مړه کړل، ټول اوس ماته راغاړي دي، اوس مجبور یو زه چې وکم.
د خوست ولایت اوسیدونکي او څلوي کلن افغان مسلکي کارګر دی چې وایي د طالبانو له بیا وکمنې دوه مخکې په متحده عربی اماراتو کې د نجاري په برخه کې کلونه کار کړی، خو خبره یې په تیرو څلورو کلونو کې د ویزې د نتر لاس کولو لامل افغانستان کې پاتې او اوس خپل کورنۍ نفقې ګټلو ته حیران دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ولسکسي کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او په هیواد دننه کار موندلای نسی او له هیواد بهر د خبره بهر ته د مسلکي کارګرانو د لیک بهیر کې د شفافیت د نشتون لامل په تک توانیدلای نسی.
دوه درې کاله مې هلته دغه کار کړی دی، سختې تکلیفونه او بېخي داسې حالات و چې هره ورځ به دې کوشش کوم چې په $1000 د $5000 د خوست خو دغه کسان چې لیږي دا ټول په واسطه د خو هیڅ امکان نه لري چې مسلکي کارګر ولیږي. دا خو هغه کسان لیږي چې د دې خپلوانی د اسلامي دولت نه دا غوښتنه لرو چې هغه کارګر هغه مسلکي کسان تاسو ولیږي چې هغه خاورې سره بلد شوي دي، هغه کارونه کولای شي چې تر څو اول درته وایي چې کوم ځای کې کار کړو، د چا سره دی کار کړو، تا داسې کړیو داسې دی کړیو، خو ټول ورځ په کار پسې ګرځو. کار چیرته پیدا کیږي؟ کار دلته شته؟ څوک دوايي چې کار شته؟ دومره ځوانانو مزورونه مړه کړل.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکو چې دای او ګڼ ملګری په بیلابیلو برخو کې په مسلکي کارګری بلد دي هم ورته اندیښنه او ادعا مطرح کوي. د همچینه غوښتل راپور کې نو مخبور سیاسي رادیو ته وویل چې په شخصي ډول د بهرنیو په ځانګړې توګه عربي او خلیجي هیوادونو ته د ویزو د ترلاسه کولو واسنه لري او په هیواد دننه ورته د په ګډون زرګونو خلکو ته د کار زمینه نه ده برابره.
فکر نه کوم چې دا پروسه دي شفافه وي، کسان لاړ شي چې هغه دي د نظام سره رشتہ داری ولري یا خپلوان یا ملګری، داسې کسان کولی شي. فکر نه کوم چې هم کسان په دې هغه کې برنامو کې لاړ شي نورو هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره. په افغانستان کې کال وضعیت، اقتصادي وضعیت په خرابېدو ده، یعنی بیکاری زیاته شوې ده، خلکو هر ډول کاروبار په ټپه ولاړ ده. دغه هیوادونه دې لپاره دوی ته مهمه او لازمي دغه ده چې دوی باید د هیئت له لارې هغه کسان چې هغه ډېره زیاته اړتیا لري دوی ولیږي نورو هیوادونو ته.
د ځوانان او مسلکي کارګران د غراض ادا کوي چې د طالبانو حکومت بیلابیلو ادارو له خوا ورسره تبعیضي چلند کیږي او ورته ویل کیږي چې دوی په لیکو کې مخکې په جهاد یا جګړو کې برخه نه وي اخیستي، دې بهیر کې د شاملولو وړ نه دي. دوی د طالبانو له حکومت په هیواد دننه او بهر ورته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنه کوي، هغه څه چې د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا ځینې مسؤلین هم پرې ټینګار کوي. دغه اتحادیه بهر ته د افغان کارګرانو د لیک په بهیر کې د شفافیت د نشتون د تایید ترڅنګ د طالبانو حکومت له لوري د دوی لپاره د منظم، واضح او هر اړخیز طرز العمل غوښتنه کوي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د رهبرۍ یو غړي او مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت ورسره په تیرو څلورو کلونو کې د افغان کارګرانو اړوند هیڅ ډول طرز العمل نه دی شریک کړی او نه هم د دوی د غوښتنو او پوښتنو اورېدو ته ورسره همغږي کوي.
چې موږ تر اوسه په دې نوي قادر شوي چې د نوي دولت سره مجلسونه کړي دي او په دې قادر شوي نه یو چې تر څو یو طرزالعمل هغه ورته جوړ شي. نو هغه طرزالعمل موږ سره شریک هم نه دی چې په کوم قسم طرزالعمل جوړ کړی دی چې په هغه انتقال کې زموږ سره کوم طرزالعمل نه دی شریک شوی. او د هر هیواد د هغه دیکتور سره د کوم چې پنی او مسلکي کارګر دي چې د یو طرزالعمل او میتود په اساس ولېږل شي تر څو هلته هم د هغوی د حق پوښتنه وشي. په تعصب سره باید ووایم چې تر اوسه کوم جدي کار دې دپاره نه دی شوی. تر اوسه پورې د چا مشورې او کوم اغله
که څه هم د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیان سمیع الله ابراهیمی د دغو ادعاو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت تازه ویلي چې بهر ته له قانوني لارې د افغان کارګرانو د لیک بهیر پیل او 2000 افغان کارګران به دوشنبه د جولای په 28مه قطر ته واستوي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بل خبر پړنه کې زیاته کړي چې د یاد وزارت له سرپرست عبدالمنان عمری سره په لیدنه کې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علی رضا بیکتلی هم ویلي چې تهران هم له کابل سره د کاري ځواک تبادلې ته لیواله دی، څو ماهر افغان کارګرانو ته د ایران په بازار او ماهرو ایرانی کارګرانو ته د افغانستان په بازار کې د کار زمینه برابره سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پرون د جولای 28مه د هیپاتایټس یا ژیړی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې په هیپاتایټس یا ژیړی ناروغۍ اخته دي وایي دا یوه سخته ناروغي ده، خو دوی لا هم درمل استعمالوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هیپاتایټس د ورځې د نمانځنې هدف د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې په وخت تشخیص او د ګټورې درملنې په اړه د عامه پوهاوی زیاتول دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
امارات بسیار یک مرض سخت است.
د بلخ ولایت یو سیدونکو چې له 13 اته میاشتې راهیسې په هپاتایټس یا زیړی ناروغي اخته دي. نو موري چې نه غوښتل په راپور کې نو مخبور شې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي ډیر ستړی کړي او لا هم درمل کاروي. دته هغه مومیشه کما به بیماری دی وای زله 13 اتمه شتورایسی په زیلی ناروغي اخته په لومړیو کې نه پوهیدم، بیا چې کله ډاکټر تلالم راته ویل چې ته د زیګر میکروب لري د ستړیا احساس زیات کوم، ټول بدن می درد کوي، کله کله راته زړه بدوالی هم پیدا کیږي، تر اوسه درمل خورم، اوس می وضعیت یو څه ښه دی.
هم تحت تداوی قرار دارم.
د لوګر اوسیدونکو سهیلا ویل 13 شپږ میاشتورایسی نیکه په دې ناروغي اخته شوه دی.
زما نیکه په لومړی ځل کې زیری درلود. کله چې موږ ډاکټر ته ولاړو هغه وویل چې زیری ډېر شوی ده او اوس یې ځیګر ته رسېدلی ده. زما نیکه پکې ډېر کمزوری او ستړی وي. موږ د ډاکټر د هدایت سره سم هغه ته درمل ورکوو. اوس یې حالت ډېر ښه نه دی.
د جولای 28مه د هپاتایټس یا زیړی ناروغي چې ځینې خلک یې د ځیګر میکروب هم بولي نړیواله ورځ ده. روغتیا نړیوال سازمان پرون د جولای په 28مه د دې ورځې په مناسبت په راپور کې ویلي چې د ایډز سره د مبارزې د ملي برنامه د راپور لمخې په افغانستان کې له 2023 کال څخه د روان کال تر لومړی له 8213 نه د زیاتو کسانو د هپاتایټس یا تور زیړی تشخیص شوی چې په دې کې له 10000 ډیر نارینه او 9000 ډیر مېرمنې دي. په راپور کې راغلی چې د غراز د هپاتایټس سی 8000 مثبت قضیه هم تایید شوی چې ډېرې خزی دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د اوږدې مودې بې ثباتۍ له امله هپاتایټس بي او سي ډېر وختونه له پامه غورځول کیږي خو کله چې تشخیص شي معمولا ډېر ناوخته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د دې وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال حبیب الله خونزاده دوه کاله د مخه ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په تور او سپین زیړی اخته دي او دا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې په دې کې شاوخوا 8,000 په تور او 3,40,000 نور یې په سپین زیړی اخته دي. روغتیا پوهان وایي هپاتایټس بي یا تور زیړی یو ویروسي ناروغي ده چې له ناروغ کس څخه روغ کس ته په مختلفو لارو لیږدول کېدی شي. د انتاني ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل
اول خپل باندې د هپاتایټس انتقال دی وینې لارې دی، یعنی هغه کسان چې خپل وینې نوې ټیسټ کړي یو ناروغ ته وینه ورکوي کیدای شي په دای په ناروغي باندې اخته وي او هغه نورو کسانو ته انتقال کی. هغه کسان چې د مخدره موادو څخه استفاده کوي، یعنی د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي، هغه مورګان چوراشګاو ته ډیریزي د مشترک پال څخه استفاده کوي، د مثلا د اوروز ټولول لپاره یا هم د غوښ ټولول لپاره له مختلف وسایلو څخه استفاده کوي او نور پرې اخته کی.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي د هپاتایټس نړیوال ورځ د دې وایروسي ناروغي په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په پار نمانځي کوم چې کولای شي د زیګر جدي ناروغي رامنځته کړي او ان د زیګر د سرطان لامل هم کیدی شي. د سکل لپاره هپاتایټس راځي چې پیچلتیاوي حل کړو د دې نړیوال ورځ شوار دی. WHO ویلي دا شوار د یادې ناروغي پورې اړوند خدماتو د ساده کولو او پراخولو په ځنګړي ډول د واکسین کول د ناروغي مخه نیول او د زیان کمولو باندې ټینګار کوي کوم چې په ټولو روغتیايي مرکزونو کې باید د لاسرسي وړ وي. دغه سازمان ویلي چې د تور زیړی مخنیوي او درملنه د واکسین لالارې د مخنیوي وړ ده او د سپین او زیړ زړی درملنه اوس مهال ارزان او په پراخه کچه موجوده ده. WHO ویلي چې اوس مهال په نړیواله کچه د یوازینی ساري ناروغي په توګه د تور او سپین زیړی لامل د مړینې کچه مخ په لوړې دوده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 340,000,000 انسانان په هپاتایټس بي او سی اخته شوي او چې یوازې 15% ماشومان د زیږون په لومړۍ 24 ساعتونو کې واکسین ترلاسه کړي او شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي.
د خوست کروندګرو بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو لپاره بازار ومومي. دوی وایي د ساتلو لپاره امکانات نه لري او لاس په لاسې په ټیټه بیه خرڅوي. له بلې خوا د خوست ځوان فعالان له خلکو غواړي چې د لوړ بیه مصنوعي شربتونو او خوراکونو پر ځای دي له تازه وطني میوو کار واخلي. په خوست کې په وروستیو کلونو کې د هندوانو کرنه ډیره شوې چې د ځینو نباتي ناروغیو او د اوبو له کمښت سره هم حاصلات ښه دي. نجیب الله علو خیل په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د خوست یو شمیر کروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانې لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېری شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري، خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. خوستی کروندګر زیاتوي د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټول تازه میوې زیانمنوي، خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کېدلی شي. یو بل کروندګر عثمان الله وویل
حاصلات یې داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله، ځکه چې مرض یې خپل مشام ته پرېږدي نه. دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته د دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسیدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوسته فعال غفور الدین وایي
الحمدلله خو زه دا ډیر خوشاله يم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوه رسېږي خپل خپل هر شی پریمون دی الحمدلله خان کنه می خیله دادو چې خپل وطن کې مو میوه شته چې خورای نشته خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبسو اوس الحمدلله هدا سي اندونه تعالی دی خیر زونه دی مخکې دی چې په 200 300 روپے اندونه خوسته اوس 50 روپے اندونه خوسته لکیږي
یاد دیوی سره لري دی چې خوز د مناسب او معتدل آب و هوا لکبله د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچه املو کالو بالو یا ګلاس کلی او نورشنی او تازه میوه